هر کال د دغه ورځې د منځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارس حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوه او د پوره کېدو د پاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکاله هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په نولسمه باندې دغه ورځ ون منځل شوه. تیره ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځله، چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغه ویل چې 200 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته شوه. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوي. نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب، چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې په 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یووړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچې راټیټ
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط، هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، هغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي. او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې عمله یو شمېر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماب جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ، د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناهغښتونکو د رسنولو لارې چارې برابرې کړي. سیده چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکیدلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډیرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډیره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایلو. خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانیږي، او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو. ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي، زمونږ پولو کې یو شمېر ډیره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1,500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګورۍ کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالی او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، کاغه د زده کړو لاري، کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې ورسې وکړي یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترسو افغانان په قانوني ډول هلته د کار د پاره واسول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري، ځوانان هم مسولیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوي د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ؟ دا غوي د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال تاسو در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ډیر زیات مننه.
سلامات
کورو ده.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام تاسو ته حقیقت څه دی پروگرام وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه معلومات چې تاسو غواړئ ورڅخه ترلاسه کړی وي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې نورې څو دقیقې پاتې دي. وروسته به بیا تاسو ته ولایت په ولایت پروگرام وړاندې کوي وړاندې سي. په دغه پروگرام کې دا ونی د په روزګان کې پر ستونزو باندې خبرې کیږي، پر هغو امکاناتو باندې خبرې کیږي چې هلته حکومت برابر کړی دي، او که تاسو هلته یاست او غواړئ چې پر کومه مسله باندې په ځانګړي ډول د خپلې سیمې، د خپل کلي، د خپلې ولسوالۍ خبري وکړئ، نو تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ او تاسو پښتون ته به ځوابونه هم ورکړئ. نو د پروګرام تر پایله را سره اوسئ. د پروګرام د پایل په وخت کې به تاسو ته د راډیو ته د ټلیفونونو کولو امکانات هم اعلان سي او خبري به درته وسي. اوس په ورسره د احمد ظاهر د دې سندرې سره به د خبرونې د پای څو دقیقې سره یو بیا به د خبرونو وخت راسینو شو وخت تر غواړم.
لارشنن ګرهار د کمستور ما تراړه، تازه تازه د دې سلور ما تراړه. لارشنن ګرهار Oh, I'm not afraid.